دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلیږي، خو دا لوبې د جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د المپیک ځنډېدلو و. دا و خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رم اوسئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې مینهوالو، په دې خپرونه کې زه مرسل زازی ستاسو په درنه چوپړ کې یم او تاسو سره به ډاکټر صاحب نور آقا زاهد د تبرکلوز د ملي پروګرام لارخوت او د دې ترڅنګ د موږ سره به ډاکټر صاحب محمد خالد صدیق ووسی چې د عامې روغتیا وزارت د تبرکلوز د ناروغۍ د پروګرام مسؤول دی. او کومه موضوع چې موږ ټاکلې ده سلیا تبرکلوز چې ورته وایي، دا چې دغه ناروغۍ څونه زیاته شوې ده، څونه کمه شوې ده، لاملونه یې څه دي، ولې رامنځته کیږي، د کورونا ناروغۍ څخه څه توپیر لري، او د دې ترڅنګ ورته نورې پوښتنې کچېرې تاسو درلودې نو کولی شئ په خپرونه کې له موږ سره په اړیکه شئ او خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب هم د تلیفون له لارې له موږ سره ده، خو که چیرې تاسو غوښت په خپرونه کې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د اړیکې شمېرې دی 0999 45 40 او 0928 25 50. په دې شمېرو باندې کولی سئ چې له موږ سره په اړیکه شئ. ډاکټر صاحب ته ورزو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. په خیر اغلی،
خوشحاله اوسئ. تاسو او د تاسو محترم او کارانو او د راډیو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کچېرې په سر کې په دې اړه راته ووایاست چې د سل یا تبرکلوز د البته لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبته شوې وه، او څنګه رامنځته شوې وه، او تاریخچه یې څه ډول ده؟
محترم خور، مری رنس یا توبرکلوز یا سل چې ټول یو نمونه دي، البته د انسان د تلخت سره څنګه پیدا شوی.
ډاکټر صاحب هیله ده چې لږ مو ځای ته تغییر ورکړی، وروسته د هغې نه به بسته راشو.
والله ما خو ځای ته تغییر ورکړی،
آزاد اوس هم شو. مهرباني ډاکټر صاحب.
خیر، نو د انسان د پیدایښت سره سم توبرکلوز نری رنس یا سل مینځ ته راغلی، او په 1823 میلادي کال کې د یو جرمني یا آلماني عالم چې رابرت کوخ نومېده، د هغه په واسطه د دې مرض عامل چې مایکوبکتریوم توبرکلوز نومېده کشف شو، چې د دې د کشف سره په نړۍ کې یو تحول راغی چې د دې مرض دوا البته په مؤثره توګه پیدا شو او تر ننه پورې تداوی جریان لري.
بله ډاکټر صاحب، سلیا تبرکلوز څه ډول ناروغي ده، او د دې ترڅنګ ډولونه هم لري؟
نلرنس یو بکتریایي ناروغي ده چې اکثرا سږي نیسي، او مزمنه ناروغي ده. مزمن په دې معنی نه زمانګیره، او اکثرا سږي نیسي او توخې سره متصف، یعنی د توبرکلوز یا نلرنس اکثر وخت تقریبا په حدود د 80-15% کې په سږو یا شش کې واقع کیږي، او نور تقریبا 40-45% نور واقعات د په نور اعضاو کې. پندې سب توبرکلوز په دوه ډولو ویشل کیږي. البته د توبرکلوز له مول نظر چې او د توبرکلوز ریوی یا د سږو نریرنس، او یو توبرکلوز خارج ریوی، یعنی د سږو نه د باندې چې په هر عضو کې توبرکلوز واقع شي، ادمغه عضو اعراض علائم ځانتني، او د مغه عضو په نوم یادیږي، لکه د پښتورګو توبرکلوز، لکه د کولمو توبرکلوز، لکه د صحایا یا تیبی مننجایټس، یا د رحم توبرکلوز. یعنی توبرکلوز هر ځای کې توازو کولای شي، او د سګنه د باندې مریضان یا د سګنه د باندې توبرکلوز په نامه.
بله ډاکټر صاحب، توبرکلوز البته څنګه یو شخص ته انتقالېدی شي که چېرې په دې اړه راته ووایاست؟ اورېدونکو پوښتنو ته هم راځو، خو څه دی چې اورېدونکو ته په دې اړه رڼا واچوئ چې خپله توبرکلوز یو شخص ته څه ډول انتقالېږي؟
توبرکلوز البته یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي، یعنی اگرچه یو نوعی حیواناتو په خپله د شیدو او د خامو شیدو څخه هم انتقالېږي، هغه ډېر مهم نه ده. مهم ممته د توبرکلوز مریضان دي چې کله ټوخی او پرنجی وکړي، نو د یو شخص یعنی د مریض شخص څخه سالم شخص ته انتقال کوي. توبرکلوز اکثرا ما درته چون مخکې ویل ډېر واقعات د سږي دي چې په ټوخی سره متاسف وي. کله یو ناروغ یا د نري رنځ مریض چې ټوخی وکړي یا پرنجی وکړي یا په لوړ آواز سره خبرې وکړي او سالم شخص ولاړ وي، د هوایی قطراتو په واسطه روغ شخص ته انتقال کوي او هغه د مرض باید وي.
بله ډاکټر صاحب، نښانې علایم هم لري چې یو څوک ورباندې پوه شي چې آیا زه په توبرکلوز باندې اخته شوی یم یا اخته شوی یم یا نه، او چیرې د نښې او نښانې یا علایمو په اړه یې خبرې راته وکړي؟
ډېر مهم پوښتنه دې وکړ. البته د نری رنځ یا توبرکلوز یا سل چې په مختلفو نومونو خلک یادوي، لومړنی عرض ټوخی دی. اکثرا ټوخی د خراش کې یا بلغم سره متاسف وي، کله کله په خراشکو کې وینه هم راځي. البته نور علایم چې په اصطلاح بې اشتیایي ده، د بې اشتیایي خوب یا کمزورتیا یا ضعیفتیا د وجود او د سینې درد او د شپې خوله یو ډېر مهم عرض ده چې که د ژمی موسم می په وخت کې د نورو خلکو سره داسې مریضان پخي نو خوله ورباندې راځي. نو په دې خاطر او دا اکثرا ناراض علایم چې ما تاسو ته وویل دا د سږي یا د یوې توبرکلوز علامې دي، او د سږو نه د باندې بیا هر روز وکړي چې تاسو سږو کې بیر عراض علایم ورکړي چې هغه د پروګرام سره په دې خاطر ډېر اهمیت نه لري. د هغه سرایت کم ده، سرایت اکثرا د سږي یا ریوي بخش ډېر زیات سرایت لري. په دې خاطر دا ډېر مهم ده او ټول ډولونه موږ ته اهمیت لري، اما ډېر اهمیت دا د سږو نه رنځ لري چې نورو ته انت.
بله مننه ډاکټر صاحب. نورو پوښتنو ته هم راځو، خود اورېدونکو پوښتنو ته هم راشو. دا چې اورېدونکي څه پوښتنې لري، څه ستونزې لري، او باید دوستانو تاسو ته ووایم چې ډاکټر صاحب نورقا زاهد له موږ سره د پخپرونه کې که چیرې تاسو پوښتنې لری او خپل نظر لری کولای شي په دې برخه کې را سره پړی کشي. د دې کې شمیرې دي 0995 15 40 او 0998 225. او ریدونکو ته ډاکټر صاحب ورزو تاسو هم په لاین کې ووسی. بلې سلام، وخت په خیر.
سلامونه خورتو ته محترم دکتر صاحب، ته د افغانستان عزتمن ولسوال وړاندې کوم. په زل هدي وردګ هم د دمشق ولسوالۍ
وردګ صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه دې مطرح کړه.
مننه. نو محترم ډاکټر صاحب، نامې دا سوال پوښتنه ده چې اصلا دغه د توبرکلوز ناروغي په څو ډوله ده؟ یعنې څو ډولونه لري؟ او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کو، هغه مثال زیاتره داسې کسان دي چې په دغو ناروغیو باندې اخته شي، چې څو یې داسې ښه قابونه کو، د مرض دی مراجعه نه کوي، شفاخانه او کلینیک ته. دغو خلکو دپاره داسې وګوي ورکړو چې دغه علایم کې پیدا شي بعد دی مراجعه وکړو شي شفاخانه او کلینیک ته.
بله، ډېره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ورکړي. یو بل اورېدونکی هم راخلو، وروسته بیا ورزو. ډاکټر صاحب ته سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام. سلام علیکم.
ډیر زیات مننه ورور، مهرباني پوښتنه مو مطرح کړې. په سر کې البته خپل ځان هم راو پیژنئ.
نجیب الله یم، کنر نو تاسو
مهرباني. نجیب الله
بلی
مهرباني ورور، پوښتنه مو مطرح کړې.
د تاسو په مجمع دا پوښتنه ده، دا تبرګونز او دا کرو
ډېر زیات مننه.
بله پوښتنه د کوم بخیر کو، زما دا پوښتنه د باندې خیر ده تاسو زما ته ځواب راکړي. د تاسو زما دا پوښتنه ده، دا کرونا دا کوم مریضان چې دي د دې او دا دوايي دا وړیا ده کو نه؟ د دې لکه د دې
سامه د ډیره سي ته مننه ولینا د نجیب الله نه او د ورداک صاحب نه مننه کوو چې اړیکه ونی ولادوی پښتنه ډاکټر صاحب مطرح کړي. ورداک صاحب ویل چې تبرکلوز ډولونه کا چیرې راته وایست ګرچی تاسو ور باندې خبرې وکړي ډاکټر صاحب، اما بیا هم دوی دغه پښتنه درلوده
په سر سترګو خوري. ورداک صاحب نه اول خو مننه چې دا هر وخت په دې سی پروګرامونو کې برخه اخلي، زه دا پروګرامونه ډیر اورم او ورداک صاحب هر وخت یو دایمي په سلاوري دن کې د رادیو ازادي. نو ما مخکې وویل چې توبرکلوز البته د پروګرام له نظره په دوه ډوله ده، چې یو ته موږ د سږو نری رنس یا توبرکلوز شش، او دویم ته د سږو نه د باندې، یعنی د وجود په هر ځای کې چې مقصد د سږو نه د باندې کچېر په بندونو کې اډوکې کې هر ځای کې چې نو دغه په نامه، یعنی سږی او د سږی نه د باندې دوه ډوله ده. او ورور ویل چې څوک زه په تومه ټکو کې د الهام مونږ یو خوشحالي ورور ته لرو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په دې څلور در ټولایاتو کې د سې ځای نشته لري پرته منطقه چې مونږ په کې کلینیک د تشخیص او تداوی نه لرو. اینه دوا چې په مرکز کې پیدا کیږي په ټولو ولایتو کې، البته په ډېر افتخار ویل چې په نام نو باندې ټکو کې هم مونږ د پروګرام لرو او آزادانه خلک کولای شي په وړیا توګه ټول پروسه د تداوی او معاینه او تشخیص ټول وړیا ده. او ټول هغه کسان ته زمونږ پیغام داده چې د دوه ورنې یو سغزیات ټوخی ولري، دې ته مونږ مشکوک یعنی شکمن د توبرکلوز وایو. نشو ویل چې دا سل په سله کړه مخکې ما راست تشریح کړ، هغه بیا تکرار تشخیص کو تشریح کو. اما صرف زمونږ پیغام داده هر څوک چې د دوه ورنې څخه د زیات مودې لپاره ټوخی ولري او د ټوخی په خوا کې بلغم ولري، نو نږدې روغتیايي مرکز ته چشته لاله الهام په ټولو ولسوالیو کې زمونږ کلینیکونه فعال او هیڅ نو مشکل نشته. که چیرې نظر په خاصو شرایطو کوم کلینیک یا ورځ تنګي، نو کولی شي چې بل ولسوالۍ کلینیک ته مراجعه وکړي. هیڅ قیودات نشته، ټول دغه پروسه د تشخیص او تداوی وړیا ده. البته دا هم ویلی شو چې دوای هغه دوا ده چې په دې نږدې ملکونو کې البته ستاره نه لري، کومکي دوا ده، هغه خری دوا چې په نړۍ کې شته مونږ تر دننه نه چې تاسو راغی ټول کینو کې مونږ دا دوا لرو.
بله، او نجیب الله ورور ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده، دوی ویل چې د کورونا ناروغي او تبرکلوز څونه په خپل منځونو کې توپیر لري چې دغه د مای و پوښتنه هم وځکه چې ډيري علایم سره ورته دي، لکه ټوخی، لکه تبا، لکه د دې ترڅنګ هم دغه نور علایم هم په کورونا کې هم دي او په تبرکلوز ناروغي کې هم شته دي. تاسو په نظر څونه کولای شي چې یو نفر په دې اړه توفیق یا فرق پکې راولي؟
متاسفانه وایو چې کرونا خو یو ویروسي ناروغي ده او توبرکلوز چې ده یو بکتریایي یعنی مایکوبکتریم توبرکلوز عمل ده، او دا خو خورې دا واقعیت ده چې د سینې په ټولو امراضو کې یعنی تقریبا د اعراض علائم مشترک ده، لکه په اکثر امراضو کې غیر د توبرکلوز او کرونا نه ټوخی، تبعی، مثلا درد سینه ای، عضلاتو دردونه ای. اما دا اخری تشخیص چی کیږي؟ هغه د توبرکلوز تشخیص خو هم په اوسنی د بلغم په معایناتو باندې او فعلا لله الهم یو بل خوشخبری دوستانو ته لرو چې په څلور دېرش ولایتو کې مونږ د جین اکسپرت په نامه ماشینونه لرو چې دا په دوه ساعتو کې کولی شي چې توبرکلوز قاطع تشخیص کړي چې دا مریض توبرکلوز لري که نه لري. په عین اعراض علایمو باندې چې اوس کرونا ده او دغه ماشینونه احتمالا که چېرې هغه په اصطلاح مواد چې کارتریج مونږ وایو ورته دا آماده شي، نو په دې باندې کرونا مریضان هم تشخیصیږي. البته د دوی هغه قطعي تشخیص بیا په شفاخانه کې، یا مثلا پیلن په افغانستان کې د کرونا دوه مرکزونه دي چې په کابل کې د افغان جاپان شفاخانه ده، په هرات کې دغه دوه ځایو کې دا معاینات کیږي. اما توبرکلوز لله الهم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تقریبا په 303 مراکزو کې تشخیص او تداوی کیږي، او دا چې په هر کلی کې کوم څوک ټوخی او کله موږ نفر لرو چې دنه بلغم اخلي او انتقالي، یعنی په توبرکلوز فاکل مشکلات تقریبا ختم حل ده. اما اعراض علایم نږدې دي، خو دا کرونا نوې مرض ده چې نوې وتلې ده، او دا مشخص اعراض علایم چې څوک چا کی ولیده یا خپل ځان کی ولیده نو یا اکثرا مثلا د ایران او د چین او کوریا او یا فلن خو پر ځنه قضې د امریکانو سود نشي راتله نو کدا غځایون اکثرا افغانستان ته وارداتي کی سونه دي چې د ایران ناراضي نو کدا غراز علایم باندې وو او ایران یا بل ملک کله د سوار له سورز نه ورسته سفر نه راغلی نو هغه بیا د کورونا مرکزونه چې فلن دوه مرکزونه دي لاله هم پم دې دوه کې ډېر کافی امکانات شته چې تاسو ته حلو زلو پله یعنی دوی سره اراز علایم نږدې ده اما موږ دا دواګانې کوو چې څوک چې ټی بی وي چې هغه په کورونا اخته نشي ولې چې د زممی عمره زر سړی له منځه وړی شي که چیرې یو سړی ټی بی ولري توبرکلوز یا نریرنس نو په کورونا اخته شي بیا ورته مشکلات لږ زیاتېږي.
بله ډاکټر صاحب، نجیب الله ورور یو بله پوښتنه هم درلوده، وایي کوم البته په کورونا باندې یو څوک اخته کېږي، کومو مراکزو ته چې ورزي آیا هغه په وړیا دي که چیرې دوی نه فیس اخیستل کېږي؟
نه، تر ننه پورې لله الحمد توبرکلوز هم ټول معایناتو تداویل وړیا ده او د کورونا د مرض هم چې تقریبا مونږ په یو شفاخانه کې د کورونا د مریضانو چې افغان جاپان شفاخانه په کابل کې نومېږي او په هرات کې ټول د دوی پروسه هم تشخیص هم تداوی وړیا ده، هیڅ نوه چارج یا فیس یا پیسې پې نه راځي.
بله ډاکټر صاحب، د موږ ډېری اوریدونکي په لرو پراتو سیمو کې پراته دي او هلته ژوند کوي، هغوی که چیرې دغسې ټوخی ولري هغو څه پوښي چې آیا دوی تبرکلوز دي او که چیرې د دې تر څنګ په کورونا باندې اخته شوي دي؟ کوم داسې خاص توپیر هم پکې شته دی او که نه؟ او هلته که چیرې دوی پوښي چې مثلا تبرکلوز یا سل لري نو کوم کارونه باید ترسره کړي تر څو چې خپل ځان ته پاملرنه وکړي او د نورو کورنۍ څخه څنګه ځان وساتي؟
ما مخکې تاسو ته تشریح کړم چې د کورونا مریضان ټوخی لري، وچ ټوخی لري، او دا همدا توپیر هم ده. وچ ټوخی لري یعنی بلغم پکې نه یا خراش کې یا سپوټوم ورته وایي مختلف نومونه، او د توبرکلوز مریضان چې ټوخی کوي ټوخی بلغمداري. او د پلرې پرتو سیمو کې انشاءالله چې یو د افغانستان خطوب هم دا ده چې پلرې پروتو سیمو کې خلک ډیر دي او دغه بیل دی چې کوم تماس یې کورونا مریض هغه نه انتقالیږي، اکثرا چې په لرې پروتو سیمو کې نو هغه که ټوخی پیدا کوي یا تبه پیدا کوي ټوخی سره بلغم دا شیان یو که احیانا لږه شته به کې نږدې روغتیایي مرکز چې په هر ولسوالۍ کې شته، حتی په بعض د ولسوالۍ کې دوه درې بی سي سي چې هغه سیستم د سي د افغانستان په کوم ځای کې چې دوی ته نږدې وي د دوی کور کلي ته نږدې وي دوی کولی شي سادل ته لاړ شي. زه په ډېر اطمینان ویلی شم، مثلا اوس په ټول افغانستان کې هلمند ونیسه، هلمند په مغه کجکي په ګرشک په موسا قلعه کوم ځایونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي موږ فعالیتونه دوام لري، څه مشکل نشته.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوریدونکو ته بیا هم وخت ورکوو. بلی سلام، وخت مو پخیر. علیکم سلام، جوړ پخیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړی کنی ولی؟
شکر یا ته د خوست ولایت ازازی ویدان دی ولسوالۍ ته راځه پړی کا کیا.
او نوم مو
صورت خان. ولی ولا،
ولی ولا پخیر. اغلی ولی ولا، خبرونه ته خپل پوښتنه کولای سي ډاکټر صاحب نه مطرح کړی؟
ډاکټر صاحب نه مو دا پخسنه دی چې مونږ ډیر غریز وطن دی، لری پرتی سیمې دی، دغه کلتین په باری کې د څه معلومات نه لري. دا یو پښتنه مې دا کوله چې دا مارخه دی خدای لوس کده بیا شیخو ته سبب کیږي کچيري د کورنیان سړای مرشل او دخته د غول یا د جنوزي کول جنوزا خو خیر دی یا د خخول دا ترتیب کله غرونو د غنی وچوي د خلکو د کسې لګ پوښتنه تشویش وګرځي شي دا تشویش کیږي د خبرې ته.
ډیره زیاته مننه اورور د تاسو نه. او بل اوریدون کې ته هم ورزو. بله سلام، وخت مو پخیر.
السلام علیکم، نبیولا زبلیم دا وخت غزنی.
تاسو ته خراغ لاس وایم د غزنی ولایت څخه. مهرباني، پوښتنه مو مطرح کړی خور.
بیا فرمانن خوری ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام، او ډاکټر صاحب محترم نرای ایران زیات برکلوز کې مبتلا شي اخته شي خو یو ساری یا اخسن کې ناروغي ده، که چیرته د هغه شخص ځای یا د خلولو لوښی معلوم نه وي او همداشان که چیرته ماسک نه کوي نو هغه به څومره هغه کورنۍ ته انتقالېدلی شي؟ که مننه.
ډېره زیاته مننه خور دې تاسو نه. ډاکټر صاحب ولی ولا ورور اړیکه نیولې وه، وایي هغه کسان چې په کورونا باندې اخته کیږي د جنازې مراسم به یې څنګه شي؟ آیا هغو کورنۍ ته ورکول کیږي، نه ورکول کیږي؟ په دې اړه وایي که چیرې رڼا واچوي نو دا خو البته مسؤلینو ته هم برخوري چې هغوی موږ باید په خپرونه کې ولرو د کرونا ناروغۍ په اړه، نو که چیرې تاسو لږه رڼا ورته واچوئ.
زما خور خوب زه دا اوس فتواوی چون مفتی نیم فتوام نوارکم، خو انشالله سه مشکل با نی پا آغا خاص شرایط و باندی، ولی چه ده مری نم انتقال وی ده کرونا ویروس چون نوی ده تو انتقالات کی گی، پا احتمالا چون زمان جامعه و اسلامی طوله نده تو ده مری ده خوالو پکل با آغا خاص کسانی یا وی سره با پستلا مفاهمه کی گی، یا به جنازه یا به ورکول کیږي یا به نه ورکول کیږي، خو زه په دې اکلس خاص ویل نه غواړم.
ډیره زیاته مننه. خور مو د غزنی نه اړیکه نیولې وه، د تبرکلوز په اړه یې پوښتنې درلودې. وایي که چیرې یو نفر په کورنۍ کې تبرکلوز ونیسي او هغه هم په دې موضوع باندې خبر نه وي چې تبرکلوز دا یا نه ده، او که چیرې هم ووسي، آیا دا د دونه نورو کورنۍ غړو ته څونه انتقالیږي؟ ظرفونه یې باید څنګه وشي؟ په یو کوټه کې د دو سره ووسي ونه وسي؟ که چیرې ډاکټر صاحب په دې اړه ورته رڼا واچوئ.
دا خود ډیر د خیسته پښتنو مطرح کړه، نو موږ په همدې خاطر په ډیرو مجالسو، محافلو، حتی مکتبونو، رادیوګانو، تلویزیونونو کې همدا خبرو خلکو ته رسوو چې څوک ټوخی لري او د دوو اونیو څخه ټوخی زیات شي، بس همدا دوه شی. نو دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي چې تشخیص وشي چې تیبي ده که نه ده، مخکې له دې چې د کلینیک ته لاړ شي. هر څوک چې ټوخی کوي، لکه اوس چې که څوک یو عزیز وتامي یا خدای مکړه په کورونا اخته یا په ټي بي، نو د ټوخی په وخت کې نو پاک ټوکر د سمال یا د ماسک خولې ته ونیسي، خولو پوزو ته پرنجه او ټوخی په وخت کې، چې نورو ته انتقال ونیشي په همدې ساده طریقه. او که چیرې یو څه پونی یو ډېر مشکل چې د پیښ کړی ده همدې مرحله کې ده، چې څوک پونی چې د توبرکلوز مې چې ټوخی کوي، نورو خلکو سره په یو کور په یو دسترخان کې ناستی، نو هغه ته انتقال الف سل انتقالیږي. هغه چې بیا مریضیږي یا نه کېږي، جانب مقابل هغه د وجود مقاومت و نور شرایطو ته اړه لري. نو زمونږ خواسته د خلکو نه ده چې لږ ټوخی دوامدار شو، نو سهولتونه ډېر دي نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي، او مخکې له دې چې مرکز ته ورځي دی به حتمي خپله خوله او پوزه د یو ټوکر دسمال یا ماسک هر شی چې دی نومر ته ورکوي باید بند کړي، چې نورو ته دغه انتشار یا انتقال یا سرایت د مرض لنډ شي.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې په دې اړه راته ووایاست کوم اشخاص او افراد په تبرکلوز باندې اخته کیږي؟ ماشومان، ښځینه، نارینه، آیا کوم خاصه طبقه لري او کوم خاص سن لري چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او کنه؟
که درته وایم چې متاسفانه هر څوک چې تنفس کوي د اول ورځې د ژوند د پیدایښت نه تر مرګ پورې، نو دا کیدای شي چې په توبرکلوز اخته شي. خو نه پوهېږم چې د نارینه ولو خوا خوشبختانه وایم که د بدبختانه، په افغانستان کې د څو کلونو کې چې موږ ارقام لرو دا زیاتره په زنانو کې نظر نارینه ته
ګټه. ډاکټر صاحب، علت یې څه دی؟ علت یې هم راته ووایاست.
یو ځلې دا په څو کلونو کې چې موږ ارقام لرو په زنانو کې نسبت نارینه ته زیات ده، او په ماشومانو کې هم زیات ده، او اکثرا د دې مرض د 1515 کلو تر 50 کلو پورې د دې سن په منځ کې ډېر واقعات دي، که په نارینه یا زنانه، نو یعنی هغه کاري سن متضرر کوي چې دا بیا اقتصادي نظر هم ډېر زیات په اصطلاح اهمیت لري. او تاسو سوال په ځواب کې باید داسې ووایو چې موږ ته هم دا سوال پیدا شو چې ولې په نورو ملکونو کې اکثرا یا مساوي دي په نارینه او زنانه کې، یا په نارینه کې زیاتې، خو په افغانستان کې برعکس و. بیا موږ په دې هکله یو تحقیق، البته د جاپانیانو یو هغه و لیکا په نامه یو انټرنیشنل مستو، هغه سره موږ ګډ د توبرکلوز ملي پروګرام په ګډه یو تحقیق وکړ. دغه تحقیق نتیجه داسې وښوده چې په هغو ښځو کې چې په اصطلاح په کم سنه واده شوی، یعنی ودونه په ټیټ عمر 18 کلو نه کم، او هغه ښځې چې ډېر اولادونه راوړي وو، یعنی تقریبا اولادونه زیات وو، او هغه خزه چې د ولادتونو ترمنځ فاصله کم وو. نو دا ټول مونږ ته یو شی په ګوته کوي چې یعنی په ښځو کې دغه مقاومت د وجود په دغه مرحلو کې چې ما تاسو ته تشریح کړ ډېر ټیټي، او په دوی کې توبرکلوز زیات دي، ګرچه په افغانستان کې نور څه غلط رسم رواج دی که مونږ او تاسو منطقو کې به کلو کې مونږ ژوند کړی، داسې کورونه هم شته چې هغه ښه ښه شیان نارینه ته ورکوي او ښځینه ته څوک ښه شیان هم نه ورکوي، دغه هم بیا مقاومت ټیټوي. او اکثرا ښځې زمونږ خویندې لورګان ټول که کور کې یو مریض مثلا بابا ټوخی کوي، کور هغه خور یا خزه د کور دغه بستلا پرستاری کوي، ورته ډوډۍ ورکوي، ارش نور سره ډیر په تماس. او بل یو مهمه موضوع چې مونږ تقریبا کشف کړ، نو اکثرا خویندې ډېر نږدې نږدې سره کینیو که یو ټوخی هم کوي نو خپله قصو ته دوام ورکوي تر څو چې ښه په دې مرض معوف شي. نو اکثری اصلي هغه علمی تحقیق چې وم هغه درې شی چې ما تاسو ته وویل چې د ښځو کم عمره ودونه چې مونږ د تلویزیونونو لارې او د ښځو د وزارت سره په انګي وو په ټولو ځایونو کې مونږ دا خبره رسولی، او هغه ښځې چې ډېر ولادتونه یې کړی، هغه ښځې چې د ولادتونو تر منځ فاصله کموي، دا ډېر عمده دلایلو او خوا کې چې ما زمینوي دلایل تاسو ته وویل دا د افغانستان د کلتور او رسم رواج خبرې وې چې دام پکې رول لري.
بله ډاکټر صاحب، آیا کومه د قرنټین دوره هم لري او که چیرې نه کولی سي د نورو سره یو ځای اوسي په یو کور کې؟
داسې خلک زمونږ اکثرا ثواب نه بې بهره دي. پخوا هم دا یو افغانستان کې رایج وو چې یو څوک یو هلک به په توبرکلوز اخته کېده یا په نری رنځ، نو هغه ته چا لور نه ورکو، او که یو جلۍ په دې مرض اخته کېده هغه سره څوک حاضر نه و چې واده وکړي. مونږ په دې خاطر دغه سټیګما یا آر او ننګ چې ورته وایي مونږ ډېر کوشش وکړو چې دغه موضوع له منځه ویسو، او د توبرکلوز یا نری رنځ مریضان لله الحمد چې اوس په نړۍ کې سل په سله د تداوي وقایې وړ یو مرض ګرځېدلی او دوا یې شته. صرف باید د وقایې په خاطر ډېر زر څوک چې ټوخی کوي کلینیک ته مراجعه وکړي، او چې همدا توبرکلوز تشخیص شو په همدې اول دو هفتو کې باید خپل مریض هم ځان وساتي، اته د لوخه د شان بیلی، او وروسته له دوه هفتو چې تداوی شروع شي بیا ګرچه مرض خو دوامدار وي تر هغه اخري ورځې د تداوی پورې، اما د سرایت قدرت له لاسه ورکوي. یعنی دوه اونۍ باید مریض هم لږ پام وکړي، او د مریض په شاوخوا کې څوک ورسره په تماس کړي هغوی پام وکړي. که چیرې مریض لږ ذره ځان ته زحمت ورکړي او دغه د بستلا وقایې چې خصوصا د پرنجه ټوخی په وخت کې ده دغه مراد کی دور ته انتقال نه کی.
بله تداوی برخه ته بر راشو خو مخ کې دی غینه بو یو څو اړیکی را واخلو ډاکټر صاحب کچې استاس خو خوي
شهید مهربان
مننه ډاکټر صاحب. بله سلامونه، وخت مو په خیر. بله هلو سلام علیکم، تاسو د مغه غوري؟ مهرباني کچې د مغه غوري د رادیو غاک ټیټ کړئ او خبرې وکړئ. سلامونه، متاسفانه د موږ غږ نه اوري. دوستانو به هم یادونه کوم که چیرې غواړئ چې له موږ سره په اړیکه شئ نو هیله ده چې د راډیو غږ ټیټ کړئ او مناسب موقعیت هم وټاکئ. سلامونه، وخت بخیر. بلې
سلام علیکم.
علیکم سلام، د راډیو غږ لږ ټیټ کړئ.
جوړ په خیر؟ خیرات
ډیره زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
خدمت نه جعفری.
جعفری صاحب بخیر، اغلی خبروانی تا چه مصروفیت لرهی تاسو؟
مزمان زیاره دا چه مصروفیت نداره، بعد از زردان پا کرو چه ناشتیم، بس خبر منز عبرت کنو چه از بودی خورو دا بانده نوزو
دیر
خکاوه زنانم دا مراز پا کمتون که چونی دنو دا چه مصروفیت نداره
دیر خکاوه. او دا هم دیر خبره دا چه خلق لحکومت سرا همکاری کهی پا دی برخه که. نو کچیری در دکتر سیب نمو پوکتنه در لودا میربانی پوکتنه مطرح که خود راژیو غک چیت که بیا هم حیله کوم.
سید منان ازیاد مار دکتر ساس رو پوکتنه داو ماون دا دا کابل دا مرکز پا سطح پا دا اولایتو پر دا اولسوالوی بندی دا دکشان ولی و ایحت ناستی کور دا کلینیکو دا مریضانو شفخانو باندې وایي چې وکړي دا خارجانو په شکل چې دا بعض خلک یا فراری کیږي نو یا بې وایسته خلک دوا نس پیدا کول یا مشکلات لري نو دغه خدای دی یو دغه درلوده یو ټیم درلوده چې پر دې باندې نظارت کولای نو دا به ډېر ښه وي او بل د ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دغه روماتیزم او دغه تبرکلوز دا هم
مننه جعفری صاحب د تاسو نه سلامونه وخت مو په خیر. بله
سلامونه وخت مو په خیر.
تاسو د رادیو غاک ټیټ کې بعد غنه کولای شئ خبري وکړئ. مهرباني څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني څوک؟
مرزا احمد پکتیا ولایت.
مرزا په خیر. اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه مطرح کړئ.
کور مودان ډاکټر صاحب نو پوښتنه را کال یې نیم کیږي ټوخی لرو کله کله بلغام هم ورسره وي. دلته تم په هسپتال کې وکړو دوه ټیسټونه د بلغام وکړو هغه کې منفي نتیجه راغله د ټیوبرکلوز ده. اکثره مې اخیستې وه هغه کې م هغه ډاکټر ویلي سږي لاندې کړي دي. بیا هغه ټیسټ هم د وینې وکړو هغه کې م نتیجه منفي راووته. ته به ورسره وي هغه اوس کم وه د شپې لخوا دلته وطن ته راغلو خارج کې بیا لږ توخاني حساب د کوټه ګرمې کې چې حساب د خوله هم لرو لکه څنګه یادونه وکړه. نو دوا ډاکټر راکړی دی اوس روس اشتهام ښه ده او نور هغه څه مشکل خو به انشاءالله ونه لري نورې فامیلي ته کور ته.
تاسو ستونزه څونه حل شوې ده؟ ستونزه مو اوس حل شوې ده د دوا په خوړلو سره او کنه؟
فلحال خو یو گزاره کوو دومره هغه تنفسي سیستم او بلغام او هغه ټوخی هم کم اندازه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې.
مننه کوم.
مننه د تاسو نه هم. ډاکټر صاحب تاسو د مخه غوري
اورم.
جعفری صاحب پوښتنه درلوده او یو دا چې نظارت په ولایتونو کې ډیر کم دی په کلینیکونو او په شفاخانو باندې چې وایي د یو ډیره غټه ستونزه ده او د دې ترڅنګ یو بل پوښتنه هم درلوده وایي البته تبرکلوز او ریماتیزم. بله وایي دغه سره توپیر لري کومه ستونزه خو وایي نشي را پیدا کوي که څنګه را پیدا کوي؟
جعفری صاحب ورور ته به دا وایم چې د ستامې وزارت البته وخت په وخت په ټول ولایت کې هیاتونه ځي خو دا د هر ډاکټر او هر مغه منطقې د کلینیک والا چې خپل وجدان او قضاوتونه کې نو تمام ورځ خو نشي کېدی. خو د توبرکلوز پک له زور ته ویلی شم چې موږ په هر ولایت کې دوه کسه لرو چې پیلا موږ سره په ټول ولایت کې چې د دوی په ولایت کې ډاکټر صاحب شکران نوم هلمند کې مرکز ده او بیا ځي هر وخت کلینیکونه ګوري د دوال نظر د مریض نظر مریض پوښتنه ته هر صورت خو دا یعنی کولای شي که لږ مشکل هم توبرکلوز ولري هم دا اوس چې هلمند مرکز ته ورشي نو ډاکټر صاحب شکران پوښتنه وکړي چې په دې ټول ولایت کې موږ ډېر ښه ډاکټر لرو چې حتی کله کله د خپل فامیل سره د امن ساحو کې ځي کلینیکونه ګوري چې امن ساحه خوسته کوي یعنی موږ لرو د توبرکلوز او نور پروګرامونه هم شته نظارت ارزیابي خو ډېر مشکل ده نو چې خپل یعنی ډاکټر ارسوګه تباوت چې کوم اخلاق موږ ته خودل کغه مراد دي چې مشکل ده نو د هر کلینیک د ورځې سل یو نیم سل دوه سو مریضان راځي پرسته موږ لرو د توبرکلوز د ورته درس هم ورکوم. ډاکټر صاحب شکران نوميږي هلمند ته همدا چار شهر ډاکټر نه پوښتنه کوي شکران څوک د په ساتامه ګورته خي توبرکلوز په یا نری رنس پک له چهار نو مشکل لري خدای الهي یم هغه شکران الهي او توبرکلوز بیل مرض د خوري او روماتیزم بیل مرض
وای کچری توبرکلوز سړی ولري او د دې ترڅنګ ریماتیزم وای د حکومت ستونزه نه را پیدا کوي.
دواړه ستونزه دي داسې ګډ خو نه خو دواړه تداوي کېږي په دې معنا کله کله توبرکلوز د مفاصلو یعنی د اډوکو د مفاصلو توبرکلوز دي چې روماتیزم مکتر مفاصل موفي نو په دې خاطر هغه بیل مرض ده بیر دواړه تداوي کېږي او چې کچېرې دواړه په یو نفر کې د مالدار چې مشکل ورته زیاتېږي نو تداوي کېږي.
بله بل ورور مو د پکتیا نه اړیکه نیولې وه تاسو یې هم حتما پوښتنه واورید او ما هم یوه پوښتنه ورنه درلوده.
صرف هغه ورور ته زه دوره ویل غواړم چې فکر کوم دی به یا مثلا خدای وکړي چې کوملو د شان د پخوانه یا کوم ځای کې د سکار چې ډېر کار د دوړې او غبار او ګرد سره یې په خارج کې و په هر صورت نو زمنګ اخري خبر هم داد چې څوک تو خیل لري بلغم لري بیلیګو بلغم معناته پوه شاید مغه روډ د پکتیا نه غږیده او پکتیا کې مونږ د نسپر فال ماشين لرو چې ډیر زر تشخیصيږي بیا مرور ویل چې زه خښویم چې او الته منفی او معناته منفی ده د توبرکلوز نه ده د سږ په نور امراض کوم تو خیمی بلغم دی هر د اراض لایم سره مشترک دي نو که بیا ورور تداوی دوا وخور سر لغی کولای شي چې بیا لار شي اگر کوم مزرف ډاکټر ته کچېره بیا پېشتباه شو توبرکلوز یا نارایرنز د ایکسریل لاره تشخیص مونته د منلو وړ نه ده بیا بلغم معنی کیږي او دغه نوې ټکنالوژي چې د ایکسپرت ماشينونه دي دا تقریبا نه نه یو کیسه ده په قاطع شکل تشخیص کوي یعنی مشکلات نشته کچېره بیا کټو خیب مخ په کېدو خدا دا ورور چې د خبرونه معلوم شو ما ته د ښکارې چې نارایرنز نه دم د سړي د څنګه یو تو خیر دا مرن ان شاء الله د دوا چې ډاکټر تور کړي د سره کیږي او که بیا بیا تو خیر دوامدار روسل تداوینه پاتې کیږي بیا د لاشي بیا له سرجن ایکسپرت
بله مننه ډاکټر صاحب کچيري په دې راته وایاس کچيري یو نفر تشخیص چی او ورته ویل چی چې تاسو د سلیا تبرکلوز مرز لري او هغه درملنه شروع کی دا درملنه څونه وخت نیسی او کولی سي له کوم شایانو نه پریز وکړي او کوم شایانو ته ورنګدین سي په کور کې او د دې ترڅنګ د کار په ساحه کې څنګه کولی سي چې ځان وساتي دغه شایانو نه چې نور پریښتنه نشي
کچری اورور د توخه کولار کلینیک ته او ټول توبرکلوز ته تلورته سره نمایي کوي ازمن مزاف کسان دي ټول کلینیکونو کې
دا
پسکلا سی تبلیغات یا سی تعلیمات ورته ورکي په ډیر لنګ شکل یانو دوا چې مریض دوا شروع کی لالا الهام ته دوا شته او وړیا دوا نو بیا د دوی د شروع نه تر دوه نه پوري دا مریض به اکثرا کوشش کوي چې د توخه پرنجای په وخت کې د سمال یا بیا مغه کوم وقایوي پسلا شکلونه چې دي د مراد کی او که دوه ونې اخوا دا مریض کولای شي چې کور کې د ټولو سره یو ځای نه سوالاړو کی په یو د سخن دوډې او هیڅ مشکل نشته ورسته بیا پسلا سرایت زنجیر قطع کیږي او د دې تداوی د عادی توبرکلوز تداوی چې نن مونږ تاسو په افغانستان کې لرو شپږ میاشتې ده چې هغه منظم د ډاکټر ته نظارت یا د کلینیک ته نظارت لاندې چې غواړي دوه ځلې بیا معاینات کوي که چیرې مریض منفي شو جوړو نو بیا ورته د شپږ میاشتې په پای کې ورته سند ورکوي چې ته نو پاکې کولی شي آزاد خپل کار وکړي د پخوا په شکل هیڅ نوه مشکل نه پاتې کیږي او یو ډول بل مریضان دي چې مونږ اوس په افغانستان کې دغه تداویم شروع شوی ده للا الهام چې هغه د توبرکلوز د دوا په مقابل کې مقاوم مریضان دي یعنې دغه هغه بیا لږ دغه مریضان تداوی لږ اوږده وي پخوا خو تر اتلس میاشتو پورې د دې تداوي اوس هغه هم په افغانستان کې رسې لنډ تداوي په کندهار کې مونږ لنډ تداوي شروع کړی چې هغه نتیجه یې ورکړی او هغه تقریبا په د کال نه په کم موده کې تداوی کیږي هغه بیا چار مریض ته هلته ډاکټر مشخص هدایت ورکوي چې په دغه ترتیب خو زموږ پیغام دا ده چې هر نوع توبرکلوز چې ډاکټر د مشورې نه بغیر دوا قطع نه کی منظم په هغه اندازه چې دوا یعنی په کوم دوز مثلا سلور ګولې ورته ویلې ده سلور د خوري کا دوه ورته ویلې د وزن په مطابق دوه د خوري او تر هغه وخت پورې چې ورته وایي مثلا سلور میاشتې شپه د شپږ میاشتې پورې دوا خوري دو میاشتې اول کې زیاتې بیا ورورو کمیږي وزن د مریض وزن او کلینیک په سلا کتل کیږي یعنی د ډاکټر د مشورې نه بغیر والاو ټول اراز علائم په یو میاشت کې ورکیږي یعنی مریض داسې فکر کوي اشتیا ام راځي وزن اخلي ټوخی ام ورکیږي بلغم ام ورکیږي تب ام ورکیږي لنډه ایو وای خو جوړ من واجد تداوی نو نه زمونږ توصیه دا ده چې تر اخرین ورځې وري چې بیا بیرته هغه مکروب مړ نه وي سرایت نشي کولی مکروب ژوندی باید فکس شپږ میاشتې دوا وخوري په مغه کوم اندازه او وخت معاینه چې ورته ډاکټر توصیه کړی نو هغې نه بعد بیا ورته وایي ډاکټر چې اوس ته جوړې آزاد کولی شي چې که واده کوي او که خوشحالي کوي ټول کارونه
بله بله ډاکټر صاحب، دلته یو بل پوښتنه هم را پیدا کیږي د دې چې ډاکټر صاحب محمد خالد صدیق ته هم بیا ورزو، دا چې کچری یو نفر آیا کوم واکسین هم ورته شته چې مخکې نه سړی باید وکړي ترڅو چې په دې ناروغي باندې اخته نشي، او د دې ترڅنګ کچری یو نفر په دې ناروغي باندې اخته شي او بیرته صحت عمومي یا هم جوړ شي بیا هم په دې ناروغي باندې اخته کیږي او کنه دا په لاندو ټکو کې راته وایست؟
مشکل هم دی که دا خود توبرکلوز دا پخوانه چه دا بی سی جی واکسین ارتوائی که هم چود توبرکلوز واکسین ده، اما دست مانا نور که چه دا واکسین شو سوگو نمریزیگی لکه دا نور امراض پسلا ویروسی. توبرکلوز صرف اغم وخیم اشکاله بیا خطر د مرگ تلری کیگی، یعنی په خفیف شکل، یعنی واکسین لری او واکسینونه په دې ټول کلینیکونو کې هم دا اوس د نور واکسینونو سره ګډ ده او دا په افغانستان کې تطبیقیږي. او توبرکلوز یو بل مشکل لري چې دایمي معافیت نه ورکوي، یو سړی کولی شي چې جوړ شي بیا په دې مرض اخته شي، بیا جوړ شي بیا اخته شي، نو دا دایمي معافیت نشي ورکول.
بله، یعنی وروسته د جوړېدو څخه دا هم کېدای شي چې هغه نفر بیرته ورباندې اخته شي که چېرې خپل ځان ته پاملرنه سمه ونه کړي. بله، نو دوستانو تاسو هم البته ډېره زیاته پاملرنه کوئ کله چې خدای دې نه کوي په داسې ناروغۍ باندې اخته کیږي او که چېرې بیا پاملرنه ونه کړي د ستونزو سره سړی مخوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې اوریدونکي یاست چې موږ هم د دوو نه تر درو پورې ستاسو په درنه چوپړ کې یو. ډاکټر صاحب نور آقا زاهد له موږ سره د پخپرونه کې چې تر دې دمه تاسو د تبرکلوز یا سل ناروغۍ په اړه معلومات درکړه، د تاسو اړیکې مو هم راواخیستې او موږ هم کوښښ کوو چې له ډاکټر صاحب محمد خالد صدیق چې په البته د عامې روغتیا د وزارت د تبرکلوز ناروغۍ د پروګرام مسؤول دی، دو سره به هم په اړیکه شو او د دوی نه به پوښتنې وکړو چې تر دې دمه یې څونه مرکزونه جوړ کړي دي په افغانستان کې او د دې ترڅنګ څونه کسان البته درمل سوي دي، ورته درملنه ورسېدلې ده، څونه کسان جوړ سوي دي او څونه کسان په دې ناروغۍ باندې له منځه تللي دي. نو که چېرې تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شئ له موږ سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمېرې دي 0999 45 40 او 0800 22 55. ډاکټر صاحب تاسو خو په لاین کې یاست؟ بله ډاکټر صاحب تاسو خو په لاین کې یاست. ډاکټر صاحب مخکې د دې چې ډاکټر صاحب صدیق ته ورسو یوه بله پوښتنه مې هم البته ذهن ته راغله، دا چې ډېری کسان دغې ناروغۍ ته ډېره په هغه سترګه باندې ګوري، وایي نه بس یوه ناروغۍ ده رامنځته کیږي. تاسو نظر هغو کورنیو ته یا هغو کسانو ته څه ده چې په دې برخه کې ډېر عادي ورته ګوري؟
البته دا خو یو خبره خو زم خلکو ته کوم چې اوس توبرکلوز یو خواته کوي واړی ډېر عادي ناروغي ده، ولې سل په سله وقایه لري او سل په سله تداوي لري، او په بل خوا ډېر مهم مرض دی ده تر څو د عامې روغتیا یو عمده مشکل همدا توبرکلوز ده. البته چې یعنی په جامه کې زه انتقال کولی شي شرایط کوي یو بل نه، که چېرې پټ پاتې شي یو مریض کولی شي په کال کې 10 نه تر 15 کسانو نور په دې مرض اخته کړي، نو په دې خاطر دا ډېر مهم مرض ده. اما چون د تداوی او وقایې وړ مرض ده نو عادي مرض.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې تر دې دمه له موږ سره مو ملتیا وکړه. تاسو ته ښه وخت غواړو.
منم خور
ده خدای پامان. ډاکټر صاحب محمد خالد صدیق په عامې روغتیا وزارت کې د تبرکلوز ناروغۍ د پروګرام مسؤل دی، دوی ته وخت ورکوو. سلامونه ډاکټر صاحب، ښه ستاسو مخه دی.
تشکر. سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتتون خوب
است؟ ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صدیق. کچری په سر کې راته وایاس چې د عامې روغتیا وزارت د تبرکلوز ناروغۍ په وړاندې څونه تر دې دمه مبارزه کړې ده؟
تشکر. به شما بهتر معلوم است که توبرکلوز نه تنها پرابلم سی در افغانستان است، بلکه پرابلم سی جانی تشکیل می دهد و از جمله ده مرض عمده که در سطح دنیا اونا مرگ میر دارند که با نام تنتاب دیز زیاد می شه، یکیش توبرکلوز است. و وزارت صحت عامه اگر ما بگوییم که سال 2001 که ما پروگرام پس دوباره تاداب گذاری کردیم،
بلیم،
یعنی در سال 2001 تعداد مراکز ما 10 مرکز بود و تعداد مریضایی که در وقت ما او را کشف کردیم تقریبا در حدود 9000 بیشتر از 9000 بود و امروز خوشبختانه پروگرام ملی کنترل توبرکلوز در سطح مملکت 3110 مرکز داره، که از جمله 873 مرکز یعنی مرکز تشخیص و تداوی توبرکلوز می باشه.
بله.
و مریضایی که اگه ما فرشده مخدمت تنرس کنم که در سال 2005 مریضایی که پروگرام توبرکلوز را کشف کرد در حدود 21,150 مریض بودک و در ختم سال 2019 تعداد مریضایی که کشف شدک در حدود 52,770 مریض استک. یعنی نظر به استراتژی ملی پروگرام کنترل توبرکلوز که ما 8% در سال زیاد خود کیسای توبرکلوز تخمین زده بودیم، خوشبختانه پروگرام توبرکلوز زیادتر همو از 8% که تخمین شده بود را ما پیدا کردیم.
بله.
و تا در 20 سال زیادتر از همو تارگت یا ضریبی که ما گفته بودیم که زیادتر از 8% است تا 13% و 14% هم کسو پیدا شده.
بله. او ډاکټر صاحب کچری په دې اړه راته وایاست چې د تبرکلوز ناروغي د مړینې عامار په څومره کچه دي او هغه کسان چې روغ شوي دي څونه کسان دي؟
تشکر. ما عامار که استفاده میشه پروګرام تبرکلوز وزارت صحت عامه زیاتر ما عامار که استفاده میکریم عامار تخمینی سازمان سی جان یا WHO میباشه.
بله.
بدبختانه تقریبا در طول 50 سال ما آمار حقیقی توبرکلوز نداریم، به خاطر از اینکه آمار حقیقی توبرکلوز اگه یک پروگرام توبرکلوز داشته باشه باید دو پریوالانس سروی داشته باشه. در شرایط فعلی پریوالانس سروی از نظر اقتصادی و از نظر امنیتی مشکل است، پروگرام توبرکلوز وزارت صحت عامه نمیتونه. اما نظر به تخمین سی سازمان سی جهان تا سال گذشته 73,000 تمام واقعات توبرکلوز اونا تخمین کرده بودن که در افغانستان است و از جمله 11,000 مرگ و میر از باعث توبرکلوز ثبت شده. لکن این آمار دقیق نیست، قسمی که قبلا خدمتتان یادآوری کردم، آمار است که از طرف سازمان سی جان تخمین زده میشه و هر سال دالت تغییر است. اگر ما در افغانستان ما یعنی 100% بگوییم که ما چقدر مریض توبرکلوز داریم از تمام انواعش و چقدر مرگ و میر سالانه داریم، ایجاب پریوالنس سروی را میکنه و امیدوار هستم که در سال آینده وقتی که از نظر اقتصادی ما یعنی پول پیدا کنیم و در ضمنش شراکای پروگرام توبرکلوز پروگرام حمایه کردن و کننده قسمت سروی در وقت آمار تخمین زده میشه.
بله. دکتر صاحب کچری په دې اړه هم راته وایاست چې د خلکو همکاری د تاسو سره څومره ده؟ آیا خلک هم له تاسو سره په دې برخه کې همکار دي او کنه؟
بله، تمام هموطنان چې د کابل و سایر 33 ولایت همکار هستند برای پروگرام کنترل توبرکلوز. ما در 34 ولایت مسئول ولایتی توبرکلوز داریم که اونا در قسمت آگاهی در بخش توبرکلوز اونا فعالیت های خود انجام میدن، نه تنها در داخل ولایت بلکه در پراو پسواد. پروگرام توبرکلوز در شهرهای بزرگ پروگرام ما داریم که به نام اربنداس یاد میشه، تقریبا در 9 شهر بزرگ، و در پولیش یک بخش دیگه که در پراو پسواد ما پروگرام داریم و مردم آگاه هستن به نام کامیونیتی بیزداس یاد میشه یا پروگرام توبرکلوز در سطح قرا و قصبات. در اونجا زیادتر کارمندای سی که به نام CHW و CHS یاد میشن، اونا خدمات توبرکلوز انجام میتون و وظیفه از اونا برالوی ازی که مردم ها را در سطح قرا و قصبات آگاهی دیگی بیتن به خاطر مرض توبرکلوز، اونا در بخش خدمات توبرکلوز دوای توبرکلوز برای مریضا برشان میرسن و همچنان مریضایی که ضرورت و مریضایی که مشکوک باشه به خاطر توبرکلوز اونا را به نزدیکترین مرکز تشخیص به خاطر تشخیص تداوی اونا را معرفی میکنن.
بله جناب دکتر صاحب، د موکی او اوریدون کې خاغلی جعفری د دینه شکایت درلود وای چې په لرو پروتو سیمو کې ډیر نظارت نشته، دوا سمنو ورکول کیږي او په دې برخه کې همکاري وجود نه لري. تاسو په نظر چې تاسو د دې برخه یا د دې پروګرام مسؤل یاست، څونه مو په دې برخه کې همکاري کړی د خلکو سره او د دوا په ورکولو کې او د دې ترڅنګ د نظارت په برخه کې؟
تشکر. خوشبختانه دوای ما دوای از کوالیتی بسیار خوب برخوردار است و دوای توبرکلوز در تمام مراکز سی مجانی توزیع میشه و مسئولین ولایتی توبرکلوز ما براتون گفتم که در 34 ولایت است.
بله.
مرکزی وزارت سلامت در تمام ولایت ها به خاطر نظارت مراجع میریم و خود مسئولین ولایتی توبرکلوز در قسمت نظارت اونا رول عمده را بازی میکنن و تا فعلا ای که از نظر دوایی کدام مشکل باشه یا ای که مثلا مشکل از نظر نظارت باشه، خب در اکتیاد از جایی که ما نظارت کرده نمیتاریم، امکان است که مثلا شرایط مربوط شرایط امنیتی است یا ای که از نظر مشکلات جغرافیا در اونجا دسترسی کمتر است، اما در جایی که امنیت خوب است و از نظر مشکلات امنیتی نمیداشته باشد، تقریبا از نظر نظارت پروگرام توبرکلوز کدام مشکل نداره و در سالهایی که گذشته
صدا
نظارت از مراکز سیه 34 ولایت صورت گرفته.
خاقلی صدیق بدیر هم ویست چه ده آما پوهوی پو برخه که متونه کار کرده، خصوصا ده آم روختی وزارت ده یا دیر غط مسئولیت ده چه دوی باید ده آما پوهوی پو برخه که کار کرده وی تر کمی کچی پوری تاسو بریالی است؟
در سطح مرکز پروگرام ملی کنترل توبرکلوز دیپارتمنت مشخص به خاطر آگاهی دی داره که به نام دیپارتمنت CSM یاد میشه و این دیپارتمنت در سال که گذشت تقریبا اونا غرض آگاهی دی به مکاتب تقریبا شاگردار به صدا شاگرد هزارها شاگرد برشان آگاهی دی داده شد، به مساجد ما رفتیم از طریق ملای امامان مساجد آگاهی دی داده شده که از طریق معلمین، یعنی در قسمت آگاهی دی چی در سطح مرکز چی در سطح ولایت تیم توبرکلوز و باقی شرکایی که در بخش توبرکلوز کار میکنن و پروگرام توبرکلوز که از همیشه همکاری کردن و فیران هم که از اونا همکاری میکنن.
بله، کچی در راتلون کو پلانونو پر هم راتو ویش چه تاسو کم پلانون دی برخی تلاری؟
پلانایی که ما برای سال 2019 داریم یکی استراتژی ملی پروگرام توبرکلوز برای 5 سال آینده باید زیر کار است که تجدید شود برای سال 2025. برای سال آینده صندوق جهانی توبرکلوز که به نام گلوبال فند یاد میشه زیادتر بخش تیبی و چایی و ملاریا را کمک میکره، ما دولت انکشاف پروپوزال هستیم برای 3 سال آینده و پیسی که اختصاص داده شده برای پروگرام توبرکلوز 20 میلیون دلار می باشه.
بله.
و در تاریخ 24 مارچ که روز جهانی توبرکلوز بود، یک خبر خوش دیگه که برای پروگرام توبرکلوز بود، امضای قرارداد فیما بین وزارت سلامت سازمان سی جان و سفارت ژاپن برای 3 سال آینده سال 2021-22-23 دولت ژاپن 7 میلیون دلار دوای توبرکلوز به صورت مجانی برای پروگرام
دیر ازیت مننه دیر ازیت مننه صدیق صاحب تاسونه او تاسو خو اخوارم دیر زیاده مننه. دوستانو دوه ده نن ورزه ده روختیا ده جوان شتمنی خپرونه چه تاستمو وران دیکره تربیا و بلی خپرونه تاس پروی و بخون که خدای سپارم او ده ما همکار نظیفه محمودی هم استودیو که ده تاستا البته پخپرونه که ده چه چلری ده با تاست سر شریک لی.
خیلی تشکر از شما.
دیر